السلام علیکم او سحر مو په خیر او ریدونکو دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی نن ته زیارت ورځو د 2020 کال د سپتمبر 14 منیټه ده ز فرخند اسد په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې ستاسو لپاره د افغانستان او پاکستان او د سیمې د حالاتو په اړه ځینې راپورونه لرو ستاسو نه به هم ځان خبرو خو لومړی راځو د دې وخت خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی نن د تاجکستان په دوشنبه کې د شنګای همکاري تنظیم سرمشري ځا پیلېږي د پولیسو او ځای خلکو په وینا تیر ورځ په میرامشاه کې نامعلومه وسوالو په یو هدفي برید کې یو ځای کس وجلې او د طالبانو د نگران حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په یوې ویډیو کې هغه اندازې رد کړي چې ګواکې دی د مخالف ډلې سره په یو نښته کې وژل شوی یا ژوبل شوی دی د خبرنو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم انن په دوه ورځنی دوره تاجکستان ته روان شو دی هغه په دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان په شلمه سرمشریزه کې ګډون کوي ته دغه سرمشریزه پر مهال به عمران خان د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره ملاقاتونه هم کوي تمه ده پر دغه سرمشریزه کې زیاتره د افغانستان پر مسله او هلته د طالبانو په واک کې پر راتلو زیات خبرې وشي افغانستان د دې سازمان سارونکو غړي د خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه دا ورکړي شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه ورکړي عمران خان د تاجکستان د ولسمشر سره هم په دوه اړخیزو تعلقاتو د سیمې پر امنیت او په دوه اړخیز تجارت خبرې کوي د پولیسو او ځای خلکو په وینا د سپتمبر په 15مه د میرامشاه په سپیل سیمه کې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې یو ځای کس وجلې او له برید وروسته تښتېدلې دي پولیس وایي چې وجل شوی تن سوبیل خان نومېده او د سیمې یو ځای تن و د دوی په خبره د نامعلومه وسلوالو خلاف مقدمه درج کړي د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور دوه ورځې وړاندې له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې د هدفي بریدونو په اړه ویلي وو چې دوی د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره کار کوي او ډېر زر په میرالي کې د ترهګرۍ ضد پولیس تھانه جوړوي چې پکې مخصوص ځواک په د هدفي بریدونو د مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم کار کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت جوړ نشي نو دغه با په هغه هیواد کې داخلي جنگ رامنځته کړي او دغه لوجې یو لوی بشري ناورین او د کډوالو یو لوی مسله مخې ته راتللې شي د سی این این د کنیکټ د ورډ پروګرام خبريالي بیکی انډرسن سره د سپتمبر په 15مه په یو خبره شوې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو حقوقو ته درناوی وخی کنه وزیر اعظم عمران خان یې په ځواب کې وای د افغانستان موجوده حالاتو ته په کتو سره د آینده په اړه لا هم سن شول کې دي خو دوی هله لري چې په هغه هیواد کې د سلويختو کالو د جنگونو وروسته باید امن راشي او څنګه چې طالبانو ویلي چې دوی به د بشري حقوقو پام کوي او د عامه معافی اعلان یې کړی نو ښکاری دا چې دوی بغواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني تاسو مشال رادیو ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې نن د سپتمبر په 14مه ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شوې دي د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکې تیر ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي چې د بنو ضلع نه علاوه د صوبې په ټولو ضلعو کې به سرکاري او نجی تعلیمي ادارې د اونۍ درې ورځې خلاصې وي او 50% حاضري به ضروري وي او درې ورځې به نور 50% زده کوونکي سکولونو ته ورځي صوبې حکومت په بنو ضلع کې د کورونا وایرس مخنیوي په غرض سپتمبر تر 28مه د ټولو تعلیمي ادارو د بند ساتلو اعلان کړی د طالبانو شریک بنیادی خودونکو او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په یوه ویډیو کې هغه اندازې رد کړي چې ګوا کې د مخالف ډلې سره په یوه نښته کې وژل شوی او یا هم ژوبل شوی دی د سپتمبر په 15مه په دوحه کې د طالبانو دفتر په خپل ټویټر پاڼه د برادر له افغان ملی ټلویزیون سره هغه مرکه خبره کړې چې پکې نوموړی وای د جوړ او صحتمند دی په دغه لنډه ویډیو کې برادر هغه اوازی هم رد کړي چې ګری په کابل کې د نوي حکومت دننه سخت ختشتون لري ځکه چې طالبان هڅه کوي ل ګوریلا بغاوت څخه یوه داسې ډلې ته بدل شي چې پر افغانستان حکومت قابل شي بلخوا رسنۍ وایي چې داخلي شتړي چې داخلي شخړې شتون لري. نوموړي پر دغه وخت ویل داسې هیڅ نشته او دا چې د دوی ترمنځ نښتو خبرې ناسمې دي. دا تردید له هغې وروسته وشو چې په تیرو نږدې ورځو کې داسې اوازې خورې شوې چې ګنې برادر د هغه د پلویانو د حقاني شبکې د غاړو ترمنځ په نښتو کې وژل شوی او یا هم ژوبل شوی دی. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی او څنګه موړان دي په خبرونو کې باورید. نن د تاجکستان په پلازمینا دوشنبه کې د شنګای د همکاري سازمان سرمشریزه کیږي. د شنګای د سرمشریزه د ایجنډې مهم ټکی د افغانستان مسله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. بلخوا د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون په دوشنبه کې ویلي هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دغه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ځي. افغانستان د دې سازمان څارونکو غړي دي خو طالبانو ته په دغه سرمشیزه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار احمد شیبر ناو.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشانو د ورسنې غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکو غړي دي خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې پر ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه شارته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یو میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانیدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د حکومت سرکاري اعلامیې تر مخې د صوبې په پېښور، سبابې، ملکند، سوات، هریپور، مانسیرا او ډرسمل خان کې ټولې تعلیمي ادارې له نن څخه بیا پرانیستل شوې دي. همدارس د کورونا وایرس نه په متاثر د غزلو کې د کورونا د مثبتو کیسونو کې د کمی وروسته دغلته تړل شوې د پبلک ترانسپورت اډې هم د زلو ترمنځ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې دي. خو چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پېښور په شمول د شپاړس زلو په 215 خاغوځایونو کې لا هم سمارټ لاکډاون لګول شوی چېرته چې د کورونا د ناروغانو شمېره زیاته ده. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس په دې رپورت کې.
د کورونا د سارنې د مرکزی ادارې نېشنل کمانډ او اپریشن د مرکز لخوا د ټول هیواد په سلیریشتو ضلعو کې په اتلسو ضلعو کې لګول شوي بندیزونو د لری کولو اعلانولو وروسته تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې لخوا په خپره شوي سرکاري اعلامیه کې ویلې شوې دي چې د بنو ضلع نه علاوه په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې به تعلیمي ادارې له نن څخه خلاصې وي. البته په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د شمیرې د کم ساتلو لپاره به 50% طالب علمان درې ورځې خپل کلاسونه اخلي او د هفته په پاتې درې ورځو کې به بیا پاتې 50% زده کوونکي تعلیمي ادارو ته حاضریږي. د کورونا ناروغانو په شمیره کې د زیاتوالي په وجه د سپتمبر د شپږمې نیټې نه د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو پېښور، سوابی، ملکن، سوات، هریپور، مانسیری، بنو او ډیرای اسماعیل خان کې سکولونه د یوې اونۍ لپاره تړل شوی وو او وروسته بیا دغه بندیز برقرار وساتل شو او د کورونا نه متاثره ضلعو ته د ننه او د دغه ضلعو نه بهر د پبلک ترانسپورت د ګاډو په تګ راتګ هم بندیز لګول شوی وو. د شخصي سکولونو د تنظیمونو او د پبلک ترانسپورت د اډو د منتظمینو لخوا د حکومت په دغه بندیزونو په بیا بیا سختي نیوکی مخې ته راغلي دي. په پیښور کې د ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر نور محمد مومن له مشال ریډیو سره په مرکه کې د کورونا د مخنیوي په لړ کې د حکومت په پالیسیو نیوکې وکړې.
لاکډاون دا نه دی چې په ما پابندي دا نو ټوله دا دي، بیا ټیکی داسې چللې په بیا ټیکی چې 50 سیټي نو 100 کسان پکې ولاړی ته پکې پخپل تلې دا ولاړ دې پکې نه پاغي پابندي نشته. مونږ ته دا ویلې دي چې رورا اډې ته سوګدن نه جنرل بستین کې مونږ په گیټ کې سړی کې نورې جاړې ته سوګدن نه راځو ته رورا ما کوه جو ما نه بغې نه پریدو.
خو بیا د کورونا وایرس د سارنې د مرکز مشر او د منسوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د سپتمبر په 14مه نیټه د هیواد په اتلسو ضلعو کې د سپتمبر د 14مه نیټې نه د کورونا وایرس د مخنیوي د احتیاطي لارښوونو عملي کولو سره د تعلیمي ادارو د بیا خلاصولو او د ضلعو ترمنځ د پبلک ترانسپورت د بیا پیلولو اعلان کړی وو او هغه ویلی وو چې د ولس د صحت او ژوند د حفاظت لپاره دوی اوس د کورونا وایرس نه په متاثر شوی سیمو کې د بندیزونو لګولو په پالیسۍ عمل کوي او په هیواد کې د تجارتي هلو زلو د نه متاثر کېدلو لپاره مکمل ټولبند نه عملی کوي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټری کاظم نیاز لخوا د سپتمبر په 15مه نیټه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د صوبې په متاثره 1400 ضلعو کې په 215 ځایونو کې سمارټ لاکډاون لګولې شوی او په دغه ځایونو کې د کورونا د 615 ناروغانو ترڅنګ 130,000 کسان د خپلو کورونو پورې محدود ساتلې شوی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو سهم په سلام پښتونخوا خبرونه کې زو د سندرې
د گل خستا زون جانا متا تچی ترسی د گل خستا زون جانا متا تچی ترسی پرلی کډیر پتا ورگی متا چی ترسی پرلی کډیر پتا ورگی متا چی ترسی گل خستا زوانی جانا تا تچیر ترسی ಸಬತ ಚೇರ್ ತರಸಿ ಕಡೇರ ಹಮ್ರ ಕಿಸ ಸಬತ ಚೇರ್ ತರಸಿ ಪಲ್ಲಿ ಕಡೀರ್ ಪತಾವರಿ ಮಾತ ಚೇರ್ ತರಸಿ ಅಂದ್ರಗುಲ್ ಖೈಸ್ತ ಜ್ವಾನಿ ಜಾನ ತಾತ ಚೇರ್ ತರಸಿ
اوریدونکو په پاکستان کې د ساينس او ریاضي د اطلاح په نوم یو غیر سرکاري اداره سکولونو ته د نتلونکو ماشومان او ارقام ټولوي او هڅه کوي چې ټول ماشومان زده کړي وکړي. د ادارې د سپتمبر په 10مه په یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې هر درې ماشوم له سکوله بهر دی، یعنی زده کړې نه کوي. په دې توګه دا د پاکستان د ټولو ماشومانو 33% برخه جوړیږي چې له تعلیمه بې برخې دي. په ریپورت کې راغلي چې له زده کړو د محرومه ماشومانو څلور 50% جنکې دي. په ریپورت کې دا هم راغلی چې غربت لوجې ځینې خلک بچی سکولونو ته ناستوي او د هیواد په یو شمېر برخو کې سرکاري سکولونه اسانتیاوې نه لري. د شانواس ترګزی ریپورت او روچې په مومند کې د یو سکول د زده کوونکو په خبرو پیل کی.
مال انڈے ما تکڑے وائی دخذ مال مال والے پچھلا جی بے
دا وزن دا هغه څلور ماشومان دي چې دا محمود په یو داسې سکول کې چې دیوالونه نشته، د بجلی تنظیم پکې نشته، د اوبو کوهې فعال نه دي، لیټرونه پکې چالو نه دي، او دواړو کوټې دوه څلويخ کال وړاندې جوړې شوې خو ځای په ځای شلېدلې او یا کرک شوې. دغه سکول د کوزه محمد په لطیف کورونه کې جوړ دی. یو استاد هم وو چې هغه هم د ماشومانو سره خوا کې د شوي د بوټي د سوري لاندې ناست وو. په دانه خبر کې د ستمبر په 10مه د پاک الاینس فار میت اینڈ ساينس آن دی اوټ آف سکول چلډرن یا د سکولونو نه د بهر ماشومانو د معلوماتو ادارې لخوا د میسنګ ترډ په نوم یو سروې رپورټ جاری شوی. په ریپورت کې راغلی پاکستان کې د 15 د 14 کلونو پورې 22% ماشومان داسې دي چې هغوی سکولونو ته نه ځي، چې پکې د مجموعي آبادۍ په نسبت سره د ټولو زیاته شمېره د بلوچستان ده. سروې ریپورت وایي پاکستان کې د 22% ماشومان شمېره د 2 کروڑ نه زیاته ده. 22% زده کوونکي پبلک معنی د سرکار لخوا جوړ شوي سکولونو ته ځي. 26% زده کوونکي غیر سرکاري سکولونو، مدرسو او یا بیا د هنرونو لپاره جوړو تعلیمي ادارو کې داخل دي. ریپورت کې هم راغلی داسې هم نه ده چې دغه ماشومان سکول نه دی لیدلی، بلکې داسې ده چې 90% ماشومان تر د پرایمري پورې خو سبق وای بیا یې پرېږدي او دغه وخت دوی عمرونه 11 کال او یا د دې نه زیات وي. ریپورت کې لیکل شوی د ډیرو ادارو انفراستراکچر ډیر خراب دی، حکومت باید دغه ستونزو اړخ ته پام وکړي. د لطیف کورونو د سکول استاد معزول خان د ستمبر په 15مه مشاوره ریډیو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې د چارواکو سره دغه ستونزې شریکې کړي هم دي.
خپل کوشش کوو نو اخوام خیال کوو چې را وړو تم خیال کوو او دغه خواده پټو تم خیال کوو چې را صدغه نګه نګهانی صدغه را نشي کنه. تعداد جی د کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو، بل د سکول لک دغه دی فیزیبل نه دی، دغه دی وجم خلک لک دغه کوي کنه.
د دی میسنګ ترډ رپورت مانا هر دریم ماشوم د تعلیم بے برخ پاتې کیږي په نوم رپورٹ کې راغلی وو 40% ماشومان په بلوچستان کې 40% سند 20% خیبر پختونخوا 40% پنجاب او په اسلام آباد کې 10% ماشومان سکولونو ته نزي رپورٹ کې راغلی په دغه شمیره کې 45% هلکان او 40% جنکې شامل دي د مومندو مشتاق خان مشال رډیو ته وای خپل کرونده کوي ګټه وټه زیات نه ده خو بیا هم خپل بچی په نجی سکول کې داخل کړي نو دا والی
یو خو زمونږ دلته دا خطر ده چې دا اوپن ایریا ده اینی ټایم څوک راتلی شي خدا نه خواسته هغه وخت خدای نه راولي خدا کلاغ میدان پروت دی از سپی پکې راتللی شي ځناور راتللی شي هر قسمه سیز دلته راتللی شي
رپورټ کې دا هم راغلی چې دوی ته د سروه په دوران خلکو دا هم ویلي ګرانی ده او د زده کړو خرڅونه سیوا دي حکومت ورته یوازې کتابونه او کاپۍ ورکوي نور خرڅونه دوی په خپل نشي برداشت کولای نو ځکه هم دغه خلک په خپل بچو سبق نه وای د دې ورستو مو د تعلیم محکمې خبر پختونخوا د چارواکو او د قائمه کمیټې د چیرمن خبر پختونخوا سره د رابطې کوشش وکړ خو څه ځواب یې رانه کړ هغه ماشومان چې سکولونو ته باید راشي د ستمبر په اولنې نیټه ورته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس سکول سټیپند یا خرچه په نوم د یو پروګرام پرانسته هم شو چې مستحق زده کوونکو ته به هر درې میاشتې پس د 1500 نه تر 4000 پورې روپۍ د وظیفې په شکل کې هم ورکېږي او نوموړي د پرانسته په دستور کې ویلو د دې سره هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي ممکن ده سکولونو کې داخلي واخلي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای طالبان اوس مهال سرپرست کابینه لري او د هیلمند چې د ټول شموله کولو لپاره به اقدامات وکړي نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د نړیوال ټولنې لوري د افغانستان د نیمه حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او وای چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅه وکړو د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي کرزی په پنشیر کې پر جګړې خواشینی خودلې او وای هیله لري چې پر راتلونکو کې نور جګړه ونی شي زموږ همکار اجمل ان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی پختلی چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی امید دا و هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دادی چې هم شمول شي د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغه دا وایي چې کوشش دادی چې هم شمول شي موږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتو وویني هغه عمر به د ثبات او د خدمت پایسي
کارځه سپ تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره ملیدنې کتنې لرلې دي څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وو پیژني
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشورانو سره بلیدنه کتنه کړې یا مجلسونه کړې پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه اجر تر جره د مشوره تراسي څنګه خلک آرام سي څنګه ولسونه آرام سي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بن سي څنګه تعلیم افغان بر تر جره سي څنګه د عرب تر جره سي په مثبت خبرې کړي او په دې په کامل روشنايي خبرې سوي دي او د دوی هم دا غوښتنه وو چې دا اوس دا چې دا په څه توګه کیږي ګوره به که زموږ د فاصله پرې په دې حق له همکاري وسي او دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري چې هغه یو کې
کرزه سب طالبانو دستي یو اجرایي ځواک خورا منځته کې یو موقته ادارې منست را منځته کړ خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اعتقاد اړتیا شته پارلماني یا شورای په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوي د اړې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دائمي کیږي او د خلکو د نمائندگی په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کې وي.
شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامع یو ډېر مهمه برخه ده، او دا مجبور دي چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دي چې وکي، او په حکومتي چارو کې ضرور دي چې ونډه ولري. زه به د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د دې مکتب ده. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالی درجاته ته عالی تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواری داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کلک ولاړ. دا د دې دا 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 وطن حق دی، او په دې کې مو ترقی او عزت.
طالبانو واکونی و او ظاهرنې داسې ښکاري چې ټول هیله لاري کمې پایلې ته ونه رسیدل. ګڼ خلک خای ورسره موافق کی، خو یو ګڼ شمېر مخالف خای، هغوی خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینه دی وی داسې پروسی چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي؟
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي، او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتلم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشو،
دغه د افغانستان خارجي، دغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړي دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
اوریدونکو، د کورونا پر ضد د واکسینو لګولو په اړه د پاکستان حکومت په بیا بیا په ولسغه کوي چې دا واکسین دی ولګوي، خو په هغه هیواد کې مشت افغان کډوال وای دوی د واکسینو په لګولو کې د ستونزو سره مخ دي. دا محل په پاکستان کې ل 200 لکو زیات هغه کډوالو سیږي چې قانوني اسناد لري، خو په دې پرته 15 لکه هغه کډوال هم دي چې اسناد نه لري. په دې اړه د مشال ریډیو د کورونا په اړه د حکومتي ادارې ان سی او سی د صحت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره مو د رابطې کولو هڅه وکړه، خو بریالي نشو. نور تفصیل له مجید بابر نور.
په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په هغه هیواد کې غیر رجسټرډ کډوال د کورونا پر ضد د واکسینو ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لمخه دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال میشته دي. په پیښور کې د افغان کډوالو د شورا مشر حاجی عصمت الله توخی د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې رجسټرډ شو افغان کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسینو ترلاسه کولو کې هیڅ مشکل نشته، خو غیر رجسٹرڈ افغان کډوال د مشکلاتو سره مخ دي.
کم افغان مهاجرین چې کم چې راځي سر دي، هغه ته د کورونا واکسین په هر صورت کېږي، او کم چې غیر رجسٹر دي هغه د ډیر مشکل سره مخامخ دي. وی سره چې کار نه دي کورونا وایرس واکسین ورته نه لګي. ما په خپل ټلیفون باندې میسج وکړ، بیا ترته جواب راغی، چې کمپلیکس ته راشه الته به درته واکسین ولګېږي. کم خلک چې میسج وکړي هغه ته بیرته جواب راځي چې پی یو آر کارت ولري. پی یو آر کارت نه بغیر موږ سره ډېر افغان مهاجرین دي چې اوس را آی سی سی کارتونه دي او ډېر خلک د آی سی سی کارتونو نه محرومه پاتې شوي. یا بل کال یې سفارشونو
په پاکستان کې د کورونا د سار او کنټرول مرکزی ادارې ان سی او سی د جولای په 15مه په هغه هیواد کې نوي بندیزونه اعلان کړي ول. د دې نوو بندیزونو له مخه چا چې واکسین نوي لګولي هغه کسان په هوټلونو کې نشي اوسېده او نو سفرونه کولای شي. په اسلام آباد کې د آی دولس د افغان کډوالو د کیمپ مشر ملک حمید مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کیمپ کې سمو د مخ کې د کورونا پر ضد د واکسین لګولو یو بهیر پیل شوی و. دوی لبای د واکسینو سرٹیفیکیټ نو ورکولو.
ان سی آر والا راغلی و هو مونږ ته ډاډ راکړی دی چې دا واکسین به ټولو ته کیږي. په کمپ کې ته وسه فرچا واکسین یو لاسو کسو کله غولې چا لګولې نه دي. کمپ ته دوه وار راغلی دی. یو خو دې کې مول داری کو په دې باندې چې هغه دوی واکسین ولګي بیا کارت ورنه کی. دا حکومت د پاکستان وایي چې مشکل کارت چې کوم سړي ته واکسین ولګو باید کارت ورکو.
د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو سره چې مشال ریډیو خبرې وکړي نو هغوی وایي چې غیر رجسټر شوي افغان کډوال د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو لګولو او رجسټرډ کډوال د واکسینو د ثبوت کارتونو ترلاسه کولو مشکلاتو سره مخ دي. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان اپریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې چې په هیواد کې به موجود هر کس ته دا واکسین ورکول کیږي.
په پاکستان کې چې څومره هم افغان کډوال دي چې سره چې پی او آر کارډونه دي هغه چې کوم دي هغه د حکومت چې کوم د کورونا واکسین چې کوم پروګرام دی په هغه کې شامل دي. نو هغه کولی شي چې خپل پی او آر کارډ 1166 ولګي نو هغه ته یو کوډ راشي او بیا کولی شي چې هلته کې خپل واکسین ولګي. هم دغه حوالے سره یو بل میټینګ هم شوی د ان سی او سی چې په هغه کې مختلف ډیپارټمنټ خلک هغه پارټیسیپیشن کړی. نو پاره کې دا فیصله شی و چې څومره هم دا افغان سټیزن کارت هولډرز دي هغه ته به هم نادره ته دا ویل کې چې دی هم چې کوم ریکارډ دی ریکټیویټ کې چې دی ته هم ویکسین ولګي.
د 2021 زیږیز کال د جون په 9مه ان سی او سی د یو اعلامیه لمخه ویلی ول چې په هیواد کې بعد واکسینو لګولو مرکزونه د شپې تر 2 بجو کولاوي او د ټلیفوني پیغامونو د پخلی بغیر هر څوک دغو مرکزونو کې د کورونا پر ضد واکسین لګولای شي. خو د پی خبر د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد عاصم د سپتمبر په 14مه مشال لري ته وویل چې د کورونا واکسین د اندراج لپاره کوم کمپیوټري سافټویر دوی لور کړل شوی دی په هغه کې د هغو کسانو اندراج ممکن وي چې سره چې د حکومت لخوا جاری شوی اسناد وي.
رجستریشن لپاره لازمی سناس ډاکومنټ د ډاکومنټ شیپ کې لکه پروف پکاري یا کارډ وی یا ویزا وی یا وټ ایور کنه سناس پکاري ځکه چې دا غي انټری کې خامخه دا شیزونه ضرورت وی دا وسره نه نو بیا هغه سافټویر کې د انټری امپاسیبل نه وی دی اسې ګورنمنت لا پکارو چې مخکې نه دا سوچ کړی وی چې دا سی بارفي چې راځي نو دا غي د فارز میکانیزم پکار دی دې لپاره پکارو چې پالیسی مخکې نه جوړ کړی وی دا سی پالیسی شته نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لمخه دا مهال په پاکستان کې یو اشاریه سلور میلیونه رجسټرډ افغان کډوالو سیږي. خو د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت سفران د شمیرو لمخه نګدي 15 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. تر دا مهال سره رسمي شمیره نشته چې څومره رجسټرډ کډوالو یا غیر رجسٹرڈ کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15,155 کلو هرتز او کا انټرنیټ تلاس رسیل لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوس هم زو د ګلپانې په غږ کې دې سندري ته
ختا تا سو سو زلو
اوریدونکو له 2001 کال راهیسې د سپتمبر 15 د جمهوریت نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې یو منتخب حکومت ته خو په هیواد کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې دغه یو الیکټډ نه بلکې سلیکټډ حکومت ته چې پکې میډیا آزاد نه ده او حکومتي ادارې خپلواک نه دي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند او وفاقي حکومت مشران دغه تورونه ردوي. د دوی په خبره د په پاکستان کې دا وخت یو جمهوری نظام دی او دوی د جمهوری دارو د ودی او پرمختګ لپاره کار کوي. په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه دا رپورټ اورو. په پاکستان کې د جمهوریت نړیواله ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې د سپتمبر په 14 د پاکستان ولسمشر عارف علوی د پارلمان غړې غونډې ته تر وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحثونه پیل شول چې د ولسمشر علوی وینا د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق یاد تازه کړ. د پارلمان غړې غونډې ته په وینا کې ولسمشر عارف علوی د میډیا د ناسمو خبرونو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په شمول د یو شمېر نورو
مگر ہر فرد ذمہ دار ہے.
وہ پاکستان کی دے جمہوریت پر موجودہ صورتحال سے منکوائی دا وقت پہ دغه هیواد کی او منتخب حکومت تے خو پا اصل کی دے دغه هیواد ٹولے مهمه فیصلے امنیتی اداری کبھی. پہ اسلام آباد کی دے قادی اعظم پوہنتون دے سیاسیاتو نڑیوالو اڑیکو دے سانگی استاد پروفیسر فہیم اللہ خان دے سپٹمبر پسوار لسما مشال ریڈیو توائی پہ پاکستان کی جمہوریت او دے جمہوری نظام پر مختگ لاہم دے ستنزو سرمخ تے.
جمہوریت خالی دے الیکشن یا دے ایک پروسیس ہو نام نہ دے جمہوریت ہو سوسائٹی کے ننا خلق کے ننا دے ایک ویلیوز نارمز چا کوم دے جمہوریت دی اصل خبرہ دے جمہوریت پاگے کے دے اس کا پر ایک لحاظ سر تو گورے نو شاید زمان کو سوسائٹی کے لیا دیر زیاد امپرومنٹ پکار دے دے جمہوریت دے نارمز ویلیوز ہو دارے ایتکس
دے ملگرو ملتونو پر وپانا دے جمہوریت دے نڑے والے ورزی پر مناسبت جنرل سیکٹری انتونیو گوتریش لخواب یو بیان کے ورک شوی دی چې جمهوریت باید د هیوادونو ادارې داسې مضبوط کړي چې په بیړنیو حالاتو شخړو او نورو مسلو کې حکومتونه د خپلو ولسونو لپاره د ښه صحت روزګار تعلیم او په نورو برخو کې سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د پنجاب د پاکپتن سره تعلق لرونکي د سیاسیاتو یو استاد او د سیاسي چارو څېړونکي پروفیسر امیر حمزه ورک د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې د پوځي امیریت درې لوی دورونه تیر شوي دی او په دغه هیواد کې د جمهوریت په اصلي شکل کې راتلل بل هم وخت اخلي.
ظاهر الیکشن تو ہوتے ہیں ابھی مارشل لا وغیرہ تو نہیں ہے پاکستان میں
اس خو انتخابات کیږي په ظاهر خو مارشل لا نشتا خو تر شهادت تاسو دا ویلې شي چې هغه شان جمهوریت نشتا څنګه چې غربي هیوادونو کې دی. موجوده صورتحال ته تاسو کنټرول ډیموکراسي ویلې شي څنګه چې په 1918 او د اویایم تولس جو کې و. دلته سیاسي ګوندونه هم د ادارو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي خو د دوی دغه جدوجهد لا روان دی. په پاکستان کې جمهوریت لا هم په ارتقایي عمل کې دی.
د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې د خبریالانو د احتجاج پر وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل موجوده حکومت هم د پخوانی پوځي امیرانو غوندې یو کنټرول میډیا او یو کنټرول پارلیمان جوړول غواړي.
جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے.
قابل خوا پروفیسر فہیم اللہ خان وائی په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم ډېره کمزوري لري.
کوم مشینری دا د جمهوریت او کوم اسنس ته کوم روح ته هغه د پارتیانې دي. د موږ د ملک لږ بد قسمتي دا غدا چې د جمهوریت په نام باندې دا جمهوری پارتي چې کومې دي د دې انټرنل سیستم کې بالکل تا ته د جمهوریت جو ایلیمنٹس نه ملاوي کومه پارتي چې تو اخلي دا نه چې نن په کومه په اقتدار کې دایا پرون کومه په اقتدار کې وا اوور آل جنرال څه خبره جمہوریت آغا شان ترقی آغا شان ڈیرا مسئلہ
سیڑون کے وائی جمہوریت یودا سے حکومتی نظام توائی چی دولس پخواہ اور منتخب شبے بھی او دولس تحکوم د خوندی ساتلو د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. د دوی په خبره یو کمزورې جمهوریت نظام هم دی او امیرانه نظام نه بهتره وي. د سیاسي چارو څېړونکو پروفیسر اعجاز خټک په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه وایي.
کانسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دا الیکٹڈ پرائم منسٹر دے کانسٹیٹیوشن دے فارم تا کہ گورے آغا لسٹ جوڑے ڈیموکریسی دا سب شرط تا کہ گورے آغا بیا ڈیموکریسی او دا یہ دے لو یا پاتے رہا دا آغا یعنی ڈیموکریٹک کلچر واری صرف قانون نا وائن کو یو بیس دوشی او بیا ڈیموکریٹائزیشن او سسٹم آغا کی پریکٹس کرا دی گدری قدم آجی مکتی والی پاکستان نو لفت قدم آشاد نو آغا یا پیلا لو دکا سروان دے پیدر لو کروان دے
د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند موجوده حکومت د پوز په خوخ راغلی دی او ځکه هم داسې پالیسیانې پر مخ وړي چې د هیواد جمهوریت او جمهوري ادارو د کمزورۍ سبب جوړیږي. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي دوی د ولس پر رایو منتخب شوي او ولس ته اسانتیاوې ورکول، اقتصادي صورتحال ښه کول او د جمهوري ادارو پرمختګ یې لومړی ترجیح ده.
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو رازو یو بل ځانګړي ریپورت ته طالبانو د کلونو کلونو جګړې وروسته د اگست پر 15 کابل تننوتل او افغانستان یې قبضه کړ. له دې شاوخوا 14 ورځې وروسته د امریکا او نړیوالو ځواکونو هم د دوه له تړون سره سم په بشپړ توګه افغانستان پریښود. امریکا او نړیوالو ځواکونو د 11 سپتمبر د ترهګر بریتونو په خبرګون کې په 2001 کال کې د طالبان حکومت نسکور کړی وو. د بریتونو ذمہواري د القاعده مشر اسامه بن لادن منلی و چې هغه وخت په افغانستان کې میشت وو. طالبانو د اسامه بن لادن امریکا ته له ورسپارلو انکار کړی و. خو د کلونو تر جګړو وروسته بل اخر امریکا او طالبانو په 2019 کال کې په دوحه کې تړون وکړ چې پکې طالبانو ژمنه وکړه چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد د حملو لپاره استعمال کړي. اوس چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي نو پښتنه دا ده چې آیا دوی به وتوانېږي چې د القاعده مخه ونیسي؟ په دې اړه نور تفصیل له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د اگست پر 15 نیټه الجزیره ټلویزیون د افغانستان د ولسمشر دفتر په ژوندۍ بڼه ښکاره کړی چې پکې طالبان په وسو سنبال پر هغو چوکیو ناست چې تر دې 2 ساعت لمخه افغان ولسمشر اشرف غنی اور باندې ناستو. وروسته د طالبانو یو مشر ملا غنی برادر یو ویډیو پیغام خپور کړی.
ټول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو فتح مبارکي وایو.
په همدې ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هیواد پریښود او متحده عرب اماراتو ته ولاړ. هغه د اگست پر 13 په ویډیوي وینا کې ښکاره شو چې پکې د هیواد د پریښولو پسې منظر بیان کړی.
تاسو ته معلوم ده چې د عزت من مرګ نه نګاهیکم او نوې درس وایم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبور یم له افغانستان ترچو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي.
د اشرف غنی هیواد پریښودل یوازې د حکومت پرزیدل نه بلکې د شاوخوا 40 کلن جمهوري نظام لمنځه تللو. په افغانستان کې جمهوري نظام د امریکا د 11 سپتمبر د بریدونو په نتیجه کې رامنځته شو. د سوداګرۍ نړیوال مرکز سره د الوتکو جنگي دورسته چې کوم ناورین رامنځته شو دا په راتلونکي کې د نړۍ د بدلیدو پیلامه سو. سوداګرۍ نړیوال مرکز او امریکا دفاع وزارت سو د حملو کې څه کم 3000 امریکایان ووژل سو چې زموري په افغانستان کې میش د القاعده مشر اسامه بن لادن ومنله. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن ول او امریکا ته د اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ. بلاخره د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د 2000 لومړي کال د اکتوبر پر 8 نیټه د ټلویزیون لالاري خپل ملت خبر کړ.
On my orders,
زما په حکم امریکایي پوز د القاعده د ترهګرۍ په تربیتی کیمپونو او د طالبانو د رژیم پر ضد حمله شروع کړې دي. په احتیاط سره د کیدونکو د دې هدفي بریدونو مقصد د افغانستان د ترهګرو عملیاتو په توګه استعمالول او د طالبانو د رژیم پوځي صلاحیت له منځه وړل دي.
امریکا او اتحادیانو یې د طالبانو حکومت نسکور کړ. طالب مشران اسامه بن لادن او د القاعده غړي یا خو پاکستان یا ایران ته وتښتېدل یا د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې پټ شول. په افغانستان کې جمهوري نظام جوړ شو. څو کال وروسته طالبان بیرته منظم شول او د امریکا نړیوالو ځواکونو افغان حکومت او افغان ځواکونو پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه چې بل اخره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وسو. د 2019 کال د فروری پر 9 نیټه د طالبانو قطر دفتر مشر مولا غنی برادر او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زرمای خلیزاد په یو لوی تالار کې پر سټیج ناست د کیمرو د فلشونو په پړقا کې د سولې پر تړون لاسلیک کوي. تر لاسلیک وروسته چې کله دواړه روغبړ کوي نو په تالار کې شور سي. په دې تړون د منسټکی د طالبانو امریکا ته دا ضمانت چې القاعده او ترګر رټلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد د حملو لپاره استعمال کړي. د تړون لاسلیک کېدو وروسته د امریکا د هغه وخت بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وینا کې د تړون پر دې ماده بیا ټینګار وکړ.
طالبان هغه کوم اقدامات کولای شي چې په نتیجه کې د تړون بریالی شي. هغه دادی اول القاعده او نور ترهګرو سره د اړیکو شلولو خپل ژمنه پوره کړي.
خو د تړون پر وخت طالبان یو ډله وه او پر افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غنی واکمنی وه. خو د تړون تر لاسلیک کېدو یو نیم کال وروسته طالبانو د توپک په زور افغانستان ونیولی او په رسمي توګه سرپرست حکومت اعلان کړ. اوس چې طالبان په ټول افغانستان حکومت کوي نو پوښتنه دا ده چې آیا له امریکا سره په تړون کې کړې ژمنې سره سم به د القاعده مخه ونیولای سي او کنه؟ د افغانستان تورنیول وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د اسامه بن لادن په خوانی ساتونکي امین الحق د ګاډو په کاروان کې ننګرهار ته ستنېږي او خلک ورسره روغبړ کوي. د امین الحق نوم ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو په تور په تور لیست کې شامل کړی دی. په یو بل ویډیو کې بیا ښکاری چې ځینې طالب جنگیالي پنچیر ته د جګړې لپاره روان دي او په عربي خبرې کوي. له دې پرته القاعده طالبانو ته د افغانستان د نیولو مبارکي هم ورکړي. همدې مثالونو د امریکا نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان مطالعاتو مرکز استاد شیرجان احمدزی په دې نظر کړي چې شایي طالبانو د دوهې پټړون کې کړي باندې سمې نوي عملي کړي.
په ظاهر خود فکر طالبان امریکا سره دا وعده کړی چې القاعده سره باندې کې پری کوي. خو کله چې دا اشخاص په افغانستان کې دنه وګورو نو دا به ته یو سوال پیدا کوي چې کله شي دا وعده په سمه توګه عملي شي ویني. نو که څه نو دا اشخاص ولې افغانستان کې ترازی او ولې په افغانستان کې بازار ته ګرځي یا افغانستان کې جنگ کې اشتراک کوي نو دا پوښتنه به وي او دا پوښتنه به فکر کوم نړیوال هم د طالبانو د مشرتابه نه کوي.
مشال راډیو چې د دې ریپورت لپاره له کوم څېړونکو سره خبرې کړي نو ټول په یو خوله دا وایي چې د طالبانو او القاعده نظریاتي اړیکې ډېرې ژورې دي او ډېر کم امکان دی چې دوی به خپلو کې تعلق وشتوي. البته د سنگاپور نینګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترګري چارو څېړونکي عبدالباسط پای چې القاعده به ونه غواړي چې د طالبانو لپاره مشکل پیدا کړي. نوموړی وایي طالبان هڅه کوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني نو دغه په خبره دې ته په کتو سره به القاعده داسې عمل ونه کړي چې د طالبانو دغه هڅې ناکامه سي. د عبدالباسط په خبره له وخت تیرېدو سره خپله د القاعده هدفونه هم بدل سوی دی.
القاعده کے گول بھی تبدیل ہو چکے ہیں. اب القاعده کو ضرورت نہیں ہے
وز د القاعده هدفونه بدل شوی دي. القاعده ته وز ضرورت نشته چې په افغانستان کې د سپتمبر 11 په شان په خو پلانونه جوړ کړي. د القاعده چې د دوو پانو کوم تازه بیان راغلی دی په هغه کې ویل شوی چې ټول پام به نږدې دښمن ته وي او امریکا د دوی لری دښمن نه ده. له نږدې دښمنۍ مقصد مسلمان هیوادونه دي چې ښایي د دوی په فکر غیر مسلمان دي. که دوی پر دې تګلارې توجه ورکوي نو بیا په افغانستان کې ورته په لوی شمیر کې د راغونډېدو ضرورت نشته.
افغانستان د کابل تر کنټرولولو دوه ورځې وروسته یعنی د اگست پر 11 نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړي ځل رسنیو ته مخامخ شو او پر دې محل ویل چې طالبان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. خو په استرالیا کې میشت د پاکستان سیمه ییز امنیت شخړې هواري او قبایلي سیمې نومي کتاب لیکوال ډاکټر فاروق یوسفای چې د طالبانو او القاعده تعلق به پرې نسی.
طالبانو میډیا کوي چې مونږ به القاعده نه پرېږدو. خو د القاعده مشر ایمن زواهری، مولا عمر، اختر منصور او حیبت الله پسې بیا غشته ده. مطلب دا دی چې القاعده او طالبان هلکه تکوسه ما ملګری دي. سلګ ډیرا اکټیویټی د القاعده افغانستان خامه خاوي
د دوی په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیښ کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. خو د ځینو نورو کارپوهانو په څیر عبدالباسط ته هم په دې تړون کې ابهام ښکاري.
جو گارنٹی دی نا یو ایس طالبان ڈیل یا جو دوہا معاہدہ اس
د دوہے پتڑون کے طالبان او امریکہ تا ضمانت ور کڑے چے القاعده تبہ اجازه ور نکڑی چے افغانستان خاور د حملے لپاره استعمال کڑی. خو پتڑون کے داس ہیچ نشتا چے مگ بد القاعده خلاف کار روائی کو. لدی باید پوه شئ چې د القاعده او طالبانو خپل منځي تعلق څومره پیاوړی دی.
القاعده کی خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن کریں گے اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے تعلق کتنا مضبوط ہے.
په دې رپورٹ کې مو د طالبانو د دریز شاملو لپاره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم وردک ته د واتس اپ لارې سوارو نولېشل چې پکې مو ورزخه د طالبانو او القاعده اوسنۍ تعلق د دوی په لیکو کې د عربو جنگیالیو لیدل کېدل، د امین الحق ننګرهار تستنیدل او د طالبانو له القاعده سره د تعلق شلولو طریقه کار پاړه پښتني کړي. خو دې رپورت تر جوړور پوری دواړه طالب ویاندانو هیڅ جواب را نه کړ. البته چیرونکو په دې نظر دي چې د طالبانو او القاعده راتلونکي پړه لږ انتظار پکار دي او وخت به ثابتوي چې دغه تعلق کومه بڼه خپلوي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د سلام پښتونخوا په اخیری شیبو کې اوس هم د کرن خان په غو کې وي سندرې ته ورسو.
رنگ دیوی ال توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی ال توائے چپ زنگ دیوی زوایم چزڑ میں چویو شور دیوی او ترنگ دیوی توائے چ
فقر کی بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وای پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خونن دیوی التوائی التوائی چنگ دیوی